ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یکی از مشاورین رئیس جمهور افغانستان آقای غضنفر به خاطر ویروس کرونا از جهان چشم پوشید. آمریکا امروز سالگرد استقلال خود را تجلیل می‌کند. این موضوعات را در صدر مطالب برنامه استدیو پیک رادیو آزادی داریم. در این یک ساعت که من سید سمی عباس میزبان آن هستم، مطالب دیگر هم نشر می‌شوند. اما اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
انتظار می رود صدها زندانی طالبان فردا یک شنبه از بند حکمت افغانستان رها شوند. دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه هراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را به 30 سال زندان محکوم کرده. تفصیل خبرها. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که انتظار می رود چند صد زندانی دیگر طالبان فردا یک شنبه از بند حکمت این کشور رها شوند. صدیقی شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این اقدامات حکومت همش بر ازی بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان و امریکا، طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
صدیقی شمار دقیق زندانیانی را که قرار است رها شوند مشخص نساخت. بر بنیاد موافقتنامه‌ای که ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر امضا کردند، پیش از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در 10 ماه مارس، حکومت افغانستان باید تا 5000 زندانی طالبان و طالبان حدود 1000 زندانی حکومت را رها می‌کردند. حکومت افغانستان تا کنون 3500 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان هم گفتند 700 زندانی مربوط به حکومت را رها کردند. با این حال از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده و جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. مقام ها میگویند که 6 جنگجوی طالبان در ولایت های پکتیا و پکتیکا دیشب قربانی ماین‌های خودشان شدند. ایمال مومند سخنگوی قلوردوی 203 تندر برادی آزادی امروز در این باره جزئیات داد. طالبان مسلم می‌خواستند که ماین را در کنار جاده در منطقه غنزی ولایت پکتیا جابجا کنند. ماین انفجار کرده و 6 ماینگذار کشته شدند. طالبان همچنان می‌خواستند در منطقه خوشامند ولایت پکتیکا ماین را جابجا کنند. ماین انفجار کرده و 2 تن از ماینگذاران کشته شدند و یکی دیگرشان شدیداً زخم برداشته است. از سوی دیگر قماندانی امنیه ولایت پکتیا گفته است که یک شورشی طالبان در ولسوالی آریوب زازه قربانی ماین خود شده است. طالبان مسلح تا حال در این باره چیزی نگفتند. مردان مسلح ناشناس امروز یک کارمند امنیت ملی ولایت کاپیسا را کشتند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا برادی آزادی در این مورد گفت که محب الرحمن یک تن از کارمندان اداره امنیت ملی کاپیسا که میخواست از مرکز ولایت کاپیسا راهی وظیفه شود، در مسیر را توسط افراد ناشناس موترسایکل سوار ترور شد. انگیزه رویداد هنوز معلوم نیست و کسی مسئولیتش را نپذیرفته. بر بنیاد گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، قتل‌های هدفمند در این اواخر در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها می گویند که دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیر اندازی کرد. اسماعیل مختار سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفت بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت می گذشت که پلیس بر موتر آتش گشود و موتر منفجر شد. به اساس گزارش 2 پلیس و چندین غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است، اما گروه الشباب مرتبط با القاعده حمله های مشابه را انجام داده. این گروه چند سال پیش از موگادیشو بیرون رانده شد، اما به هدف قرار دادن مناطق مهم مانند هتل‌ها در این شهر ساحلی ادامه داده است. سومالی از سال 1991 میلادی به این طرف درگیر جنگ داخلی و ناامنی بوده است. محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه حراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را به 30 سال زندان محکوم کرده. محکمه تایلر ویلوس را به خاطر ارتکاب جرایم بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه دیروز محکوم کرد. این نخستین بار است که فرانسه یک جنگجوی اسلامگرا را به خاطر ارتکاب جرایم در سوریه موفقانه مورد پایگرد قانونی قرار می دهد. ویلوس 30 ساله به اسلام گراییده بود و به باور تحقیق کننده ها عضویت گروه حراس افغان المهاجرین را داشت. مقام ها می گویند این گروه که مشمول جنگجویان زیاد اهل قفقاز شمالی و آسیای مرکزی است، افرادی را در سوریه شکنجه کرده و کشته است. و امروز شنبه 4 ماه جولای برابر است با روز استقلال ایالات متحده آمریکا. به گزارش خبرگزاری رویترز، تجلیل از این روز ممکن است مشکلات را در مورد جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در آن کشور ایجاد کند، زیرا بسیاری شهروندان ایالات متحده با وجود شیوع این ویروس میخواهند از خانه هایشان بیرون شوند. میدان هوایی بین المللی آهر در شیکاگو از مزدحم‌ترین میدان های هوایی در ایالات متحده است. شمار پروازها در این میدان هوایی به خاطر همگیری ویروس کرونا از چند ماه به این طرف خیلی کاهش یافته است. اما در آستانه روز استقلال، در حالی که میدان هوایی آهر به صورت کامل بر روی مسافرین دوباره گشوده نشده، این میدان باز هم شاهد ازدحام است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادن: یکی از مشاورین رئیس جمهور افغانستان به خاطر ابتلا به مرض کووید 19 از جهان چشم پوشید. اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که آمریکا باید برنامه های انکشافی در افغانستان را از طریق حکومت انجام بدهد نه طالبان. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، آمریکا در حالی از سالگرد استقلال خود جشن میگیرد که سرایت ویروس کرونا به درجه بی سابقه در این کشور افزایش یافته است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و صحبت در مورد 70مین سالروز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او حدود 1 هفته پیش به اثر ابتلا به این بیماری در شفاخانه در ترکیه تحت درمان قرار گرفت. آقای غزنفر تاجر سرشناسی بود که به سیاست روی آورد و عضو دوره 15 ولسی جرگه نیز بود. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر دیشب درگذشت. فریدون الهام، یکی از افراد نزدیک به آقای غزنفر، به رادیو آزادی گفت که او به دلیل بیماری کووید 19 جانش را از دست داد. به گفته آقای الهام، غزنفر در شهر انقره ترکیه زیر درمان بود و جمعه شب حوالی ساعت 9 به وقت کابل درگذشت. محمد یوسف غزنفر فرزند عبدالغفار در سال 1344 در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ پرچم به جهان گشود. او تحصیلات عالی نداشت اما گروه بزرگ از شرکت‌های تجارتی را رهبری می‌کرد. غزنفر بانک از زیر مجموعه این گروه تجارتی است. از آقای غزنفر 6 دختر و 2 پسر به جا مانده است. محمد یوسف غزنفر چند سال پیش به فعالیت‌های سیاسی رو آورد و عضو دور 15ام ولسی جرگه شد. آقای غزنفر در انتخابات ریاست جمهوری 1398 از محمد اشرف غنی حمایت کرد. آقای غنی پس از مراسم تحلیف او را با فرمان با عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در ردیف معاونان رئیس جمهور قرار داد. به این ترتیب آقای غزنفر به عنوان فرد چهارم تیم آقای غنی در دستگاه حکومتی تلقی می‌شد. حالا پرسش اصلی این است که پس از مرگ آقای غزنفر آیا کس به عنوان جانشین او تعیین خواهد شد؟ هرچند زود است که حکومت در این باره اظهار نظر کند، اما حقوقدانان میگویند تعیین جانشین برای آقای غزنفر کار حتمی نیست. ودیر صافی کارشناس حقوقی به رادیو آزادی گفت که اگر رئیس جمهور بخواهد میتواند یک تن را از خانواده غزنفر در این سمت تعیین کند.
اگر رئیس جمهور بود بخواهد از بانک از اینا ممکن دادارش ممکن بچهش ممکن هموطنش ممکن یک کارگر لایق بانک که تعلیم یافته باشه ایواز از این بگماره او را میتونه بگماره اما حتمی نیست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کمیسیون بر ریاست رئیس دفتر خود توظیف کرده تا برای خاک سپاری و تشییع جنازه محمد یوسف غزنفر مراسم ویژه دولتی برگزار شود. در پیامی که آقای غنی به مناسبت درگذشت آقای غزنفر منتشر کرده آمده است که محمد یوسف غزنفر برای آبادی افغانستان و کمک به مردم فقیر و نیازمند کارهای جدی را آغاز کرده بود و افتخار دارم که چنین یک شخصیت نیکو و خدمتگار مردم همکار نزدیک من بود. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 7 تن از اثر ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه‌های دولتی افغانستان جان باختند. 348 مورد جدید ویروس کرونا شناسایی شده و نزدیک به 2000 تن بهبود یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با دنبال گفتگوی نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان درباره توسعه اقتصادی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان واکنش نشان داده است. دیروز زلمه خلیلزاد با تیم از سرمایه گذاران امریکایی با ملا برادر رئیس دفتر گروه طالبان در قطر درباره توسعه اقتصادی در افغانستان گفتگو کرد. و حالا مرزا محمد کتاوازی معاون اول رئیس ولسی جرگه میگوید امریکا باید درباره طرح‌های اقتصادی با حکومت افغانستان مذاکره کند نه گروه طالبان. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
میرزا محمد کتاوازی معاون نخست ولسی جرگه میگوید در حالی که حکومت قانونی در کابل وجود دارد، گفتگوی نماینده ویژه امریکا با طالبان درباره پروژه های اقتصادی مغایر توافقنامه استراتژیک افغانستان و امریکا است. آقای کتاوازی روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
امریکا با حکومت افغانستان توافقنامه استراتژیک امضا کرده است و این توافقنامه از سوی ولسی جرگه هم تصویب شده است. پس امریکا باید به همین توافقنامه پابند باشد. هرگاه چنین تخطی صورت میگیرد، پس مردم و حکومت افغانستان به دریافت راه‌های دیگر فکر خواهند کرد.
آقای کتاوازی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، باید در هماهنگی با حکومت و اداراتی که در بخش اقتصادی مشخص شدن این کار را انجام بدهد. با گفته او از این طریق زمینه فعالیت به گونه آسان برایشان مساعد می شود. این در حال است که روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و آدم بولر رئیس اجرایی شرکت جدید توسعه بین المللی این کشور با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر درباره پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در آینده در افغانستان گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است که در این نشست درباره امکانات سرمایه گذاری و تاثیرات آینده آن در افغانستان بحث کردند. ما روی تلاش های وایگنگر نوشته است که ما روی تلاش های رشد اقتصادی تاکید کردیم که صلح دوامدار را تعقیب می کند. ما موافق هستیم که پلان ها برای حمایت از صلح به زودی عملی شدن نمی تواند، با شرط این که هر دو طرف موانع اخیر را از راه گفتگو با همدیگر برطرف کنند. این بار نخست نیست که مقامات آمریکایی با طالبان روی مسائل اقتصادی بحث می کنند. از سوی دیگر طالبان میگویند که نه تنها با جانب امریکا بلکه با برخی کشورهای دیگر نیز در مورد تطبیق پروژه آینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو میکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که این گروه برای آینده افغانستان تلاش میکند و از سرمایه‌گذاری بین‌المللی که در چارچوب منافع کشور باشد حمایت میکند. آقای مجاهد تاکید کرد که سرمایه‌گذارانی که در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنند آنها مسئول خواهند بود. اما شماری از کارشناسان حقوقی چنین مذاکرات میان آمریکا و طالبان را به معنای نادیده گرفتن شخصیت حقوقی دولت افغانستان دانستند. خالد سادات استاد دانشگاه بر رادیو آزادی گفت:
اولین که طالبان تا هنوز به کتلی سیاسی بخش عمده نظام سیاسی مبدل نشده، بنابراین طالبان صلاحیت را ندارن که با حکومت امریکا و یا حکومت های دیگر به دولت های دیگر همچه قرارداد و بحث را پیش ببرن. در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. وزیر آقای خلیلزاد در همین موضوع در موضوعاتی که بیرون از صلاحیت های طالبان هستند فقط یک امتیازی بر طالبان است.
آقای سادات میگوید امریکا باید بر اساس اصول بین المللی در چنین موارد احترام به حکومت افغانستان را از نظر نیندازد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم یک مطلب مهم جهانی داریم که بعد از آن مسائل مربوط به افغانستان را ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال کشورش از تظاهرات گسترده علیه نجات پرستی در سرتاسر آمریکا انتقاد کرده. ترامپ در ساحه کوی راشمور، بنای تاریخی ایالات متحده، سخنرانی کرد. هزاران تن در آنجا جمع شده بودند. همزمان ایالات متحده برای 30 روز پیهم بیش از 50,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرده. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال این کشور از آنچه او کارزار بی‌رحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان او خواند شدیداً انتقاد کرد. امروز 4 جولای مصادف است با روز استقلال آمریکا. ترامپ در سخنان خود از سرنگون کردن مجسمه‌های مربوط به شخصیت‌های تاریخی آمریکا در شهرهای مختلف کشورش انتقاد کرد و گفت اوباش‌های خشمگین در پی تعمیل یک انقلاب فرهنگی چپ در این تظاهرات بودند. شهرهای مختلف آمریکا پس از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی که در 25 ماه می انگام بازداشت از سوی پلیس جانش را از دست داد، شاهد تظاهرات گسترده بودند. در این تظاهرات کلی نجات پرستی خوانده شد. چندین مجسمه شخصیت‌های معروف تاریخ آمریکا از سوی معترضان سرنگون شد. بسیاری این مجسمه‌ها مربوط به دوران برده‌داری در آمریکا بودند. در میان این مجسمه‌ها یادبودهای کریستف کولمب، کاشف اصلی قاره آمریکا هم شامل بود. اما دونالد ترامپ در سخنرانی دیروزش که در کوی رشمور، جایی که چهره 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا هک شده بود، گفت این بنای یاد بود هرگز ویران نخواهد شد. هزاران نفر در انگام سخنرانی ترامپ در کوی رشمور دور هم جمع شده بودند و شمار کمی از آنها برای پوشانیدن چهره ایشان به خاطر جلوگیری از همگیری کرونا از ماسک استفاده کرده بودند. آمریکا اخیراً رکود جدید از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرد. بیش از 2.5 میلیون نفر در سرتاسر آمریکا به این ویروس مبتلا شدند و شمار مرگ و میر آن در آمریکا به 125,000 نفر رسیده. ویروس کرونا تا بلقی بسیار نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسیده. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، کیمبرلی گلوفویل، یک مقام ارشد مبارزات انتخاباتی ترامپ و دوست دختر ترامپ جونیور، فرزند بزرگ رئیس جمهور آمریکا، به ویروس کرونا مبتلا شده است. اما گفته شده که آزمایش طبی ترامپ جونیور منفی شناسایی شده. مقام‌های صحی دلیل افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا را رعایت نکردن فاصله جسمی بین مردم و استفاده نکردن ماسک خواندند. ترامپ که به برای دومین بار رسیدن به ریاست جمهوری در انتخابات ماه نوامبر امسال اشتراک می کند، به خاطر برخوردش با همگیری ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته است. او حتی در سخنرانی دیروزش به مناسبت استقلال امریکا به این همگیری اشاره نکرد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حال هم جاوید حسنزاده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه اشت صبح نوشته است جلوی کسانی باید گرفته شود که بر روند صلح آسیب میرساند. روزنامه با اشاره به نگرانی سازمان ملل متحد افزوده که خشونت ها در افغانستان ممکن است بر روند صلح آسیب برساند. سرمقاله نویس روزنامه از حکومت و طالبان خواسته که نگذارند تا روند صلح آسیب برسد. با باور اشت صبح روند صلح افغانستان دشمنان زیاده دارد و هر کس منافع خود را در ادامه جنگ می‌بیند. روزنامه تاکید کرده است که باید برای چنین افراد فرصت طلب فرصت داده نشود. روزنامه افزوده که استفاده کارگزاری بمب‌های چسبکی، افزایش حملات، ترور علما و تغییر تاکتیک های جنگی برای برهم زدن روند صلح جریان دارد. با باور نویسنده حکومت و طالبان باید برای جلوگیری از ضایع وقت دست به کار شوند و به دشمنان اجازه سوء استفاده ندهند. روزنامه ویسا در سر مقاله با عنوان افغان ها باید صلح را از دست شرخواهان نجات دهد، گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا درباره روابط گروه طالبان با شبکه القاعده در شبه جزیره هند را بررسی کرده است. روزنامه افزوده که این گزارش در حال منتشر شده که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مشغول زمینه سازی برای صلح است و شورای عالی مصالحه هم بر ریاست عبدالله عبدالله به کار آغاز کرده است. سرمقاله نویس ویسا افزوده که در توافقنامه صلح 29 فوریه میان آمریکا و طالبان به صورت واضح آمده که گروه طالبان باید با گروه های تروریستی مانند القاعده قطع رابطه کند. با نظر نویسنده این بخش مهم از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است. با باور سرمقاله نویس روزنامه اگر به حملات تروریستی که هیچ گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته نگاه کنیم، روشن می شود که کسانی وجود دارند که می خواهند روند صلح را با موانعی روبرو کنند، کسانی که یونما آنها را شرخواهان خوانده است. ویسا می نویسد دست کم بیرون رفت از وضعیت مرگبار و سکوت کنونی ضروری است. با باور نویسنده حالا باید تمام افغان ها برای حمایت از روند صلح برخیزند، اما در این حال هوشیاری سیاسی خود را حفظ کنند. با باور سرمقاله نویس ویسا هرگاه چنین شود روشن خواهد شد که مردم افغانستان یک ملت هستند و ارزش بقا را دارند. روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله خود با طرح این پرسش که آیا زمینه برای مذاکرات صلح فراهم شده است، اظهارات اخیر زلمه خلیزاد را به بررسی گرفته است. آقای خلیزاد گفته که اگر گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز نشود، ممکن است روند صلح آسیب ببیند. اصلاح افزوده هرچند که تاکنون حکومت افغانستان نزدیک به 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده، اما گروه طالبان تاکنون علاقمندی به برقراری صلح نشان نداده و همیشه در پای بهانه‌جویی است. سرمقاله نویس اصلاح به این باور است که تا حال اجنا و فضای اعتماد میان دو طرف به وجود نیامده است و بدون به میان آمدن چنین فضای آمدن صلح ناممکن است.
شنوندگان گرامی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد. در این مدت رادیو آزادی به عنوان یک منبع مستقل خبررسانی تلاش کرده تا مخاطبینش را در کشورهای مختلف جهان از اطلاعات سانسور ناشده آگاه سازد. در حال حاضر پوشش خبری رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد به 27 زبان برای 23 کشور جهان صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نخستین خبر، 70 سال پیش از امروز از امواج رادیو اروپای آزاد برای چکسلواکیای پیشین پخش شد. در سال 1950 مرکز رادیو در شهر منشن آلمان بود. مجموعه خبری برای چکسلواکیای پیشین برای 30 دقیقه ادامه یافت، اما این صداها در بیش از 4 دهه از عقب دیوارهای آهنین نظامهای کمونیستی در شرق اروپا به مردم می رسید. در آن هنگام جنگ سرد حاکم بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم شده بودند، حامی ایالات متحده و رژیم‌های کمونیستی تحت حمایت شوروی پیشین. اطلاع رسانی آن زمان تنها بر رادیو هم متکی نبود، چنانچه از سال 1951 تا 1956 نزدیک به 600 هزار بالون از آلمان غربی به پرواز در آمدند و بیش از 300 میلیون نامه، کتاب و پیام را به عنوان اطلاع رسانی به چکسلواکیا، هنگری و پولند انتقال دادند. در سال 1976 رادیو آزادی که به زبان روسی نشرات می کرد با رادیو اروپای آزاد پیوست. سپس هر دو رادیو به صورت مشترک نشراتشان را به 25 زبان برای شرق اروپا و اتحاد شوروی پیشین ادامه دادند. سفر به این شکل ادامه یافت و در سال 1995 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مرکزش را به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انتقال داد، کشوری که طی چندین دهه از حوزه‌های مهم اطلاع رسانی این رادیو دانسته می شد. کیون کلوز یکی از رئیسان پیشین رادیو آزادی از روز یاد می کند که واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک در بدل یک دلار آمریکایی کرایه سمبولیک سالانه توافق کرد تا مقر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پراگ منتقل شود.
برف می بارید. حوالی 4:30 عصر بود و هوا تاریک می شد. به همکارانم یان و تام گفتم که چنین روز بزرگ در زندگی دیگر نخواهیم داشت. بسیار هیجانی بود و نیرومند. شهر در اطراف ما بود. چراغ‌ها روشن شده بودند. قصر شهر هم دیده می شد. به این فکر می کردیم که چه اتفاق فوق‌العاده برای آینده رادیوهای ما افتاده.
رادیو اروپای آزاد نامه‌های واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین چک را که در رژیم کمونیستی زندانی بود از طریق همسرش به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. هاول که 10 سال رئیس جمهور چک بود، رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را برای ترویج دموکراسی بسیار مهم می‌دانست.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy.
به دنبال فروپاشی کمونیسم هم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقش مهمی ایفا کرده، زیرا به خبرنگارانش برخورد مسلکی را در دموکراسی های نمومختانده و نمونه بسیار خوب برای آموزش اساسات خبرنگاری بوده.
Svobodné nezávislé žurnalistice.
پوشش خبری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در جریان 25 سال فعالیت در پراگ به افغانستان، ایران، عراق، مناطق پشتونشین پاکستان و کشورهای حوزه بالکان هم آغاز شد. اکنون نشان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مشعل آزادی است، اما در گذشته یک زنگ بزرگ بود. چند دهه پیش که این رادیو با مشکل پولی روبرو بود، برخی از داوطلبان در ایالات متحده برای ادامه فعالیتش پول جمع‌آوری می‌کردند و در جریان برنامه‌های تشویقیشان زنگ بزرگ را به صدا در می‌آوردند. اکنون کنگرس ایالات متحده رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تمویل می‌کند. در 70 سال گذشته رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جایزه ها و لقب های فراوان تشویقی به دست آورده، از نامزد شدن برای جایزه صلح نوبل گرفته تا برنده شدن در چندین رقابت رسانه‌ای جهان. به گونه مثال نامه های مخاطبان رادیو آزادی از افغانستان در نمایشگاه کتابخانه کنگرس ایالات متحده تا هنوز دیده می شود. شمار هفتوار شنونده های زبان های مختلف رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سال 2019 به بیش از 30 میلیون تن در جهان می رسید. مأموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه، ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. واسلاف هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک که در سال 2011 درگذشت در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با پوشش خبری بی‌طرفانه‌اش شهروندان این کشور و شرق اروپا را از معنای واقعی دموکراسی آگاه ساخت و آنها را از زیر سلطه نظام‌های کمونیستی بیرون کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد. در ساعت اول آن موضوع معادن افغانستان است و ترتیب استخراج نادرست آن. در ساعت از ساعت 3 تا 4 ظریف نظر اختلافات در داخل حزب جمعیت اسلامی را بررسی میکند. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، سوالات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتظار می رود چند صد زندانی دیگر طالبان فردا یک شنبه از بند حکومت افغانستان رها شوند. صدیقی شماره دقیق زندانیان را که قرار است رها شوند مشخص نساخته. قلوردوی 203 تندر میگوید که 6 جنگجوی طالبان در ولایت های پکتیا و پکتیکا دیشب قربانی ماین های خودشان شدند. مردان مسلح ناشناس امروز یک کارمند امنیت ملی ولایت کاپیسا را کشتند. مقام ها میگویند که دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفته بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت میگذشت که پلیس بر موتر آتش گشود و موتر منفجر شد. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه هراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را به 30 سال زندان محکوم کرده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا از رادیو آزادی برنامه هفتوار شکست سکوت را بشنوید.
نور بسدی شکست سکوت.
نزاده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلام و د دې ونې د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د خزو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې خزي د خپلو لومړني حقونو په اړه پوره آگاهی نه لري. د دوی په خبره چې خپلو حقونو بی خبری او د غراز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه پام کې نیولو د دې لامل شوی چې په تیرو 4 کلونو کې عدالت د خزو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د خزو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي د دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم خزي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او ګڼې حقوقي داواوي د جرګو له لارې حل کیږي چې ډیری پریکړې د خزو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کو. اغلی اوریاخیل خبرونه ته خره غلست.
مننه، زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه. د لومړی پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه که تاسو راته ووایئ چې له خپلو حقونو څخه د ښځو آگاهي څنګه ده، تر کومه حده آگاهي ورکړل شوې او تر کومه حده دې ته لیوالتیا او فرصت شته چې دغه آگاهي په ټولنه کې جذب شي؟
زه تا سوال په جواب کې بداو یم چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د پخوا پرتله میرمنې یو څه اندازه ښې سوي دي. یعنی مخکې دا اوسې میرمنو عامه پوهاوی مطلقا نه لره او عدلي قضایي ارګانونو ته یې هم لاسرسی نه درلود، ولې اوس خصوصا د مرکز میرمنې او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ چې دي هلته خویندې ښې سوي دي او د دوی فعالیتونه هم اوس ښه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. نو زه چې ګورم د افغانه رادلې اوس یو څه اندازه تغیرات رامنځته شوي دي، عامه پوهاوی هم خویندو ته رسېدلی ده، هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي عامه پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضې موسساتو له طرفه نو عامه پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق او حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بله، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړې دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه نا څه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آګاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا که پرې خبرې وکړو، ځکه د امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کمې ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړی شي هغه پوره آګاهي ترلاسه کړي.
مننه. دلته داسې دي چې صحیح ده، یو خو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې تر څنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده. دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جهینو کې ګرځېدلی ده چې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نه شي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په صحیح او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق او حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې راورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادوري وکړله چې کلتوري مشکلات زیات دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. نو موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بلې، د دې لپاره چې دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، دې لپاره چې هغه بده فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بېلګې راته ووایي چې که داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آګاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل. ولې نه، لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولې اوس پکتیاوال ډېرې په دې پوهېدلي دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامه پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډېره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډېره زیاته دلچسپي ښووله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی لپاره دغسې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان شوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري شته د ولسونو، د موږ همغږي هم موجوده ده. ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې مرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري یو کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالۍ ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېرې امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول، دغه په خاطر وو یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنې لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه مرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون وسه، هغه دا چې که څوک خپلې لوڼې مکتب ته پرې نه ږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسو فکر وکړئ، دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده د ولس.
بلې، ستاسو پیام څنګه دی؟ آیا په ټولنه کې ستاسو پیام اخیستل کیږي؟ ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد ستونزه هم ده په لرو پرتو سیمو کې، د سواد ستونزه ده ځینې برخې کې داسې دی چې خلک برخورد کوي له ځینو پیامونو سره، مثلا بهرني داسې بهرني پروګرامونه بولي، په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیغام اخیستل کیږي د خلکو له خوانه په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی؟
اولینه لکه ما مخکې وویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډیری جینو کې مکتبونه موجود دي، د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی ده. همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د میرمنو ونډه ډیره ښه فعاله شوې ده. مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې، میرمنې نه وې چې هغوی کار کړی وای، یا مثلا استادانې د ښځینه استادانې دي موږ بیخي زیاتې شوې دي. نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کیږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې د ټولنه کې یو ډیر ښه مثبت تغییرات راوستي دي. او په بعضې لرې پرتو سیمو کې بعضې خلک غلط نظر هم ورته کوي، او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام د نظره یوه خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري، هغه تعلیم ته لاسرسی ولري. او بیا هم لکه ډیری چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغییرات زیات راغلي دي، خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده. نو بیا هم لکه په ډیرې یو څه اندازه سیمې چې لری پاتې دي یا مثلا وروسته پاتې دي یا هغوی خوښي نه څرګندوي، هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته، ستونزې موجودې دي. مثلا بودیجه نشته، د موږ لاسرسی هلته نشته، د پرسونل نشتون ده، دغسې مثلا.
بله، ښه. تاسو د معرف او د تاثیراتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوې، ونډه یې ډېره شوې ده، خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده، په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ په مرکز کې څنګه دی؟ آیا په ولسوالۍ کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې په څارنوالۍ کې؟
نه، هغه ستونزه شته له فعلا د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي، او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي، چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی، نو په هغه کې کار کوي. ولې په محکمه کې هم موږ فعلا په مرکز کې خور نه لرو، او ولسوالی خو بیخي لري پاتې.
قضیه بیا څنګه دي؟ بله، او دغه دای برخې ته چې تاسو اشاره وکړه، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي برخه کې تاسو ویلي څارنوالانې کار کوي، بیا د خلکو مراجعات څنګه ده؟ آیا خلک په ډاډه زړه دلته خپلې قضیې ثبتوي که په هماغه دودیز شکل بیا هم له محاکمو لرې په جرګو یې حلوي؟
په لرې پرتو سیمو کې په د جرګو له لارې نه، د مرکو له لارې نه موضوعات حل کیږي، ځکه چې هلته خوندې لاسرسی مرکز ته نه لري. او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو، یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي. ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې د محاکمو کې، هلته خویندې نه دي موجودې، هغه نشي کولی چې هغه لیغ سر نه تر مرکزه پورې رسیدګي وکړي. نو واقعا چې دلته اوس هم لا موضوعات د مرکو او د جرګو له لارې نه حل کېږي.
بلې، جرګې ته بورو سره شو، دغه د عدلي او قضایي برخو کې شکایتونه ډېر زیات په دې برخه کې دا دي چې دغه دوسیې ډېر زر نه څېړل کېږي په عدلي او قضایي ادارو کې، بیا خلک داسې شي چې زړه تنګي شي او هغوی نا امیده شي، بیرته بیا خپلې قضیې نه تعقیبوي، ځکه دا ډېر وخت نیسي. د ښځو چارو ریاست له خوا داسې کوم میکانیزم موجود دی چې تاسو د دې د دواو له طرفینو سره هلته د قضیې وڅېړئ یا تعقیب کې په وخت په وخت چې قضیه لږ څه زر بررسی شي؟ ځکه ښځو قضیه ډېرې زیات، تعداد یې ډېر زیات نه دی، خو متاسفانه ځکه لږ څه لانجمنې دي، لږ وخت نیسي، او دا باعث دی کې چې خلک ترېنه ناامیده شي.
موږ خو د ښځو چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپله چې کوم موضوعات راجی کو، کوم څوک چې عارض سي، هغه موږ لیږو د عدلي قضایي ارګانونو ته، او وخت په وخت بیرته پایګیري کېږي. مالته موږ تعقیب کوو چې دغه د موضوعات څنګه دي، د مراجعینو حل سول یا حل نشو. ولې هو بالکل ډېری خلک ناهیلي هم دي چې د دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کېږي، هغه کومې دوسیې چې وي هغه په وخت نه بررسي کېږي. ولې نه ستونزې مشکلات موجود دي؟
بله برای شنوندای عزیز، شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. ما شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. درن اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درن اوریدونکو چې وصل موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع مو په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د خزو ستونزې او دغه راز عدالت ته د خزو لاسرسی دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیسه اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې صدراړي کې شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره ده 0902 15 50. تاسو کولی شئ لمک سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې لاغلی میلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکی لرو، او رو څوک دی او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې علیکم السلام. علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب بفرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مرا میشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله بله بفرمایید خانزاده، صدای شما رو میشنم، مهربانی کنین.
آرتون سلام خواهد با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
بله علیکم السلام.
نظرم یک سوالم
بفرمایید، نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر ملی است که به می افغانستان که هست دولت اگر کچه خد زنو میکنه، هر کچه اگر ویژدان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با ما خانواده خو عدالت کنه که آجت بزی نشه که به ارگانای مراجعه کنه، بزی مشکلات پیش نشه. خود هر کس من پیش ویژدان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت رو به خانه خود تامین کنه. فکر باز رسوایی به قضا کشید و محکمه و به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه. ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت، چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از این که مشکل رو چند برابر شده. اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیشته باشه تقاضای جنسی رو میکنن. بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانا صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد، در غیر از اون حل نمیکنه. دیگه از ما با پیام و با زنای مسلمان اخوان اینمی هست که اونا کوشش کردن که با ما خانه خود هر مشکلی که دارم این مشکل از طریق جرگا که حل میشه، اینمی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی را قناعت کنن. به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از اینکه دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما نداشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنه.
بله آخونزاده صاحب، اگر سوالتان رو مطرح کنین. بله تشکر آخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنونده بعدی رو میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریخیل، که آخونزاده صاحب لومړی پوښتنې تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي. یو برخه چې د ښځو په ریاست کې په ټولو ولایتو کې موجوده ده، هغه د کورنۍ د غړو ترمنځ د هغه د مشورې لري د ستونزو حل دی. په پکتیا ولایت کې آیا داسې څونه قضیې د هغه تفاهم له لارې حل کیږي د کورنیو د غړو ترمنځ کله کومه ستونزه رامنځته کیږي؟ ځکه عدلي او قضایي ادارو ته کې کله کوم مسله نه حل کیږي؟
هم همداسې اوس یو قضیه لرو چې موږ کیلو او تفاهم کوو، دواړه جانب فامیلونه راغواړو،